السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه د ماسپخین یو بجه ده. نن د ګل ورځ او د 2013 کال د جنوري لومړۍ نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو 19 پروګرام د مشال مرکه هم لرو، خو لومړی زموږ د همکار بشیر ګواخ نه خبرونه.
لومړی د خبرونو سرټکی، پرون په بونو کې و جرګه کې ځینې پښتنو مشرانو له حکومت پر خپلو وسایلو حق غوښته دي. افغان چارواکي وایي راتلونکي اونۍ د الکترونیکی یا برېښنایي تذکرو ویش پیلوي، او ایران کې لا هم حکومت ضد مظاهرې دوام لري. د خبرونو تفصیل، د پښتونخوا ولسی تحریک په بلنه د خټکو بنوچانو وزیر او مسعود قوم ځینو مشرانو پرون په بنو کې یوه جرګه کې له حکومت وغوښتل چې پښتنو ته د پخپلو وسایلو کې برخه ورکړي. د دې تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود پرون مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د پښتنو په حق سترګې پټي، نو دوی به یې خلاف مظاهره وکړي. په پاکستان کې د مرکزی حکومت همیشنه موقف دی چې دغلته وسایل د فیډرالي سیستم د لاندې کاریږي او بیا د یو خاص انتظام لاندې پر صوبو تقسیمیږي. د بلوچستان په چمن کې نن سهار پرله پسې دوه چاودنې شوې دي. یو ځایي امنیتي چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دې حملو کې اووه کسان ټپیان شوي دي. تر اوسه هم معلومه نه ده چې چاودنې څنګه رامنځته شوې، خو چارواکي وایي دوه یې پلټنې کوي. تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د بریدونو ذمواري نه ده منلې. په پاکستان کې حکومت د جنوري میاشتې لپاره د پیټرولیم مصنوعاتو نرخونه زیات کړي دي. د وزیر اعظم مشیر مفتاح اسماعیل پرون ناوخته اسلام آباد کې د دې بدلون د اعلان په مهال وویل چې د پیټرولو په نرخ کې 4 روپۍ او 6 پیسې اضافي سره به اوس یو لیټر پیټرول په 1.3 روپۍ او 3.5 پیسې وي. همداراز ډیزل 9.1 روپۍ او د خاورو تیل 4.2 روپۍ شوي دي. د افغانستان ننګرهار ولایت والی ګلاب منګل وایي د کوښښ کوي چې په جلال آباد ښار کې د زیاتېدونکو جرمونو مخه ونیسي. نوموړی نن مشال ریډیو سره خبرو کې ومنله چې په ښار کې غلاوې او وژنې زیاتې شوې دي، خو زیاته یې کړه چې د بېلابېلو کاروانو په ترڅ کې به مجرمین په نښه کړي.
غیر مسول وسلوال کسان دي چې دغه په هر چا پورې مربوط وي، په انشاءالله دا به نیول کیږي او موږ په نږدې ورځو کې دغه کمپاین پیل کوو په ننګرهار کې، تر څو د هغو خودسرو ډلو ټپلو اشخاصو افرادو چې دوی له مختلفو وسایطو او له مختلفو اسنادو څخه غیر قانوني استفاده کوي هغه ونیول شي او قانون ته وسپارل شي.
د تیرې پنځشنبې په ورځ په ننګرهار کې د خلکو لخوا په مظاهره کې پر خرابیدونکو امنیت اندېښنې وښودل شوې او له حکومت یې غوښتل چې هغه چارواکي لرې کړي چې په امن راوستلو کې پاتې راغلي دي. د افغانستان د برېښنایي تذکرو د ویش اداره وایي د دغه تذکرو یا پیژندپاڼو ویش به راتلونکې اونۍ پیل شي. د دې ادارې بیان روح الله احمدزی نن مشال ریډیو ته وویل چې لومړی برېښنایي تذکره به افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اخلي، چې نوموړی د دې لپاره پرون ضروري فارمونه او کاغذونه ډک کړل. دا تذکرې لومړی کابل او بیا نورو ولایتونو کې ویشل کیږي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان په جنوب لویدیځ سیمو کې د ملي اردو چارواکي وایي په زابل او روزګان ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 11 وسلوال طالبان وژلي دي او د هغوی څخه یې وسلې نیولې دي. د افغانستان د ملي پوځ 215 اتل قلی اردو په خپل خبر پاڼه کې چې نن یې خبره کړې ده ویلي دغه پوځي عملیات په 13 ګنټو کې د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او د زابل ولایت په میزانی ولسوالۍ کې شوې دي. په دې موده کې د دوی په خبره د 3 نورو وسلوالو د ټپي کېدو، د یوې اندازه وسلې او مهماتو د نیولو او له منځه وړلو خبر هم ورکړل شوی دی. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د ایران ولسمشر حسن روحانی وای ایران ایرانیان د احتجاج کولو حق لري خو مظاهره باید په تشدد وانه وړي. نوموړی تیر شپه په تهران کې د کابینې په غوډه کې ویل چې د هیواد وګړي پر چارواکو نیوکې کول شي خو باید لاریونونه امن خراب نه کړي. په ایران کې له تیرې پنجشنبې ورځې راهیسې مظاهرې روانې دي. احتجاج کوونکو د نرخونو په زیاتېدلو او خراب اقتصاد نیوکې کړي. دوی د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای خلاف هم شعارونه ورکړي دي. چارواکو مظاهرچیانو ته خبرداری ورکړی وو او د ټولنیزو رسنیو ځینې ویب سایټونه یې بند کړي دي. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه د مظاهره کوونکو په ملاتړ کې لیکلي چې ایران په نړۍ کې د ترهګرۍ ملاتړی لومړی درجه هیواد دی او له بشري حقونو سرغړونه کوي. د فلسطین سرکاري خبري اژانس وفا وایي فلسطینی ادارې د واشنگټن لپاره خپل استازی د امریکا سره په راتلونکو اړیکو د مشورو لپاره ورغوښته دی. دا پرونی اقدام په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیرې میاشتې په لومړیو کې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کوي ویل چې خپل سفارتخانه به له تل ابیب څخه دغلته وروړي. د امریکا د ولسمشر دغه اعلان فلسطینیان په غوسه کړل. تر دې وروسته فلسطین کې مظاهره وشوې او ناکراری رامنځته شو. په دې ناکراریو کې 14 فلسطینیان مړه هم شول چې اکثره یې له اسرائیلي پولیسو سره په شخړو کې وژل شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه او اوس هم زموږ همکار احمد الله تاسو د موسم حال او پیسو به وایي.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې موسم یخ او وچوي. په پېښور کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 23، په بنو کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 6 او زیات نه زیات 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو کولای شئ د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم واورئ او هم یې ولولئ. په روان یو سات کې باور د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي د هیواد وګړي د احتجاج او په چارواکو د تنقید پوره حق لري خو باید ادا په پوره امنه توګه وي. پښتونخوا ولسی تحریک او د جنوبي ضلعو مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې پښتنو ته د خپلو وسایلو اختیار ورکړي شي.
څنګه موږ علاقه د قدرتي وسایل نه ډیره مالا مال دو خو موږ ته خپل حق پکې نه ملوي دي. ګیس شته، تیل شته، یورینیم شته، جپسم شته، دا هر قسم تمه دنیا چي دي.
د کورمې د تریمنګل اوسیدونکي له حکومت غوښتنه کوي چې په سیلابونو کې وران شوی د نجونو سرکاري سکول لا هم ویجاړ دي.
بیا مو منډه ترړې ډېرې وکړه سرکور اپیس ته مو یې غوم ته سکول منظور کړو. مې په کور دې دا فورن کور په شروع شي په دې چې دا مو تریمنګل کې یو جنا کې سکول دې ټول یې قوم.
او د مشال مرکه کې د لیکوال او شاعر ممتاز او رفیع خبري اوري.
موږ ټول څه کم دې ته دا دا تر څه کم دې یا موږ څه کم دا ته دې ته لارې موږ له اصول کامونو تړلې.
د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي د هیواد وګړي د احتجاج او په چارواکو د انتقاد پوره حق لري خو باید دا په پرام نه توګوي. حسن روحانی دا خبره تیر شپه د کابینې غونډې ته په داسې وخت کړي چې په دغه هیواد کې تیر شپه هم مظاهره روانې وي. په ایران کې خلک د خوراکي او د استعمال د شیانو د بیو لوړېدو ضد مظاهره کوي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د راپور تفصیل زموږ همکاري انیسا اجمل لاورو.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د هیواد وګړي پوره آزادي لري چې احتجاج او په چارواکو انتقاد وکړي خو باید دا په تاوتریخوالي وانه وړي. حسن روحانی تیر شپه په ایران کې د کابینې غونډې پر مهال د روانو مظاهرو په اړه د خبرو پر وخت وویل
مردم در بیان انتقادشون و حتی اعتراضشون کاملا
خلک خپل انتقاد او اعتراض کې کاملا آزادي خو په عین حال کې باید پام وکړي چې د انتقاد او اعتراض بڼه مو داسې وي چې نتیجې د هیواد د شرایطو د ښه کېدو سبب شي. هو، خلک په اقتصادي او ټولنیزو برخو کې خپلې ستونزې لري
و اجتماعی خودشون مشکلاتی دارن.
د ایران ولسمشر حسن روحانی په داسې حال کې دا خبرې وکړې چې د ایران په لویو ښارونو کې مظاهرې پرون د څلورمې ورځې لپاره هم روانې وې. په ایران کې په 2009 کال کې د لانجمنو انتخاباتو د نتیجو له کبله هم پر تشدد مظاهرې شوې وې، خو د تهران، مشهد په ګډون په څو نورو ښارونو کې دا اوسنۍ مظاهرې د چارواکو لپاره تر ټولو لویه ننګونه یادېږي. په دې مظاهرو کې د لږ تر لږه دوو کسانو د وژل کېدو خبرونه دي. ایرانی چارواکو پرون ویلي د یکشنبې په ورځ په تهران کې شاوخوا 200 مظاهره کوونکي نیول شوي دي. په ایران کې دا مظاهرې د ګرانې ضد پیل شوي دي. امنیتي چارواکو خبرداری ورکړې چې سخت غبرګون به وښيي. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مظاهره کوونکو په ملاتړ کې ویلي ایرانی چارواکي د هغو کسانو د حقونو سرغړونه کوي کوم چې د مظاهرو لپاره لارو کوڅو ته راوتي دي. ایرانی چارواکو په هیواد کې هغه ټولنیزې انټرنیټي شبکې هم تړلې چې د حکومت ضد مظاهره کوونکو کارولې. د اتوار پرس په ایران کې خلکو انسټاګرام او ټیلیګرام ته لاسرسی نه لرو. د ایران د کورنیو چارو وزیر پرون ویلي هغه مظاهره کوونکي چې نارامي رامنځته کوي د خپلو کړنو باسي مواروي. په عین وخت کې دولتي ټلویزیون ویلي د هیواد په شاوخوا 1270 ښارونو، وړو ښارونو او کلو کې حکومت پلوه مظاهرې هم شوي دي. ولسمشر روحاني د 2018 کال په مئی کې بیا ولسمشر وټاکل شو. د په انتخاباتي کمپین کې د بیان د ازادۍ او د خلکو د غونډو کولو د حقونو د ضمانت ژمنه کړې وه.
او هم په دې اړه راځو یوې مرکې ته. د ایران په یو شمېر ښارونو کې څنګه چې تاسو واورئ د حکومت ضد مظاهرې تیره شپه هم روانې وې. په دې مظاهرو کې د تاو تریخوالي پیښې او له پولیسو سره نښتې هم شوې دي. تیره ورځ امنیتي ځواکونو په یو شمېر ښارونو کې د احتجاجونو د مخنیوي اقدامات وکړل او وی ویل سخت غبرګون به وښایي. زموږ همکار پامیر ساحل په ایران کې د روانو مظاهرو په اړه د آزاد اروپا د ایرانۍ، افغان او مشال سانګو له مشر مردو سوغم سره خبرې کړې دي او ورنه پوښتلې چې آیا دا یوازې د ګرانۍ ضد مظاهرې دي که نه بل تعبیر هم لري.
Yes, the first protests did start with slogans about price hikes.
خو لومړی مظاهرې د قیمتونو د لوړېدو په خبرګون کې پیل شوې. خو چې دا مظاهرې تر نورو ښارونو وغځېدې نو تاسې پکې اوس د رژیم ضد او د نظام ضد نارې هم اوري. مظاهره کوونکي د ملایانو د واکمنۍ یو ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی ضد نارې هم وي. اصلا خلک محسوسوي چې د هیواد اقتصاد هیڅ راتلونکی نه لري، هیواد یې پر سم لوري نه دی روان او بچی یې هم هیڅ مستقبل نه لري.
خطا سوایست چې د هیواد اقتصاد هیڅ راتلونکی نه لري. په 2015 زیږیز کال کې له نړیوالو ځواکمنو هیوادونو سره تر اټومي توافق وروسته پر ایران بندیزونه چې لګول شوی و هغه نرم شو. پر دې سربېره اقتصادي حالت ولې ښه نه شو؟
دی اکونومی از نات بومینګ بیکاز اټس فاندامنتلی کنستراکټډ ان ا رانګ وې.
اقتصاد ځکه وده نه کوي چې دا اساسا په ناسم ډول جوړ شوی دی. د ایران اقتصاد نه په بشپړ توګه سرمایه‌دارانه دی او نه هم د دولت له انتظام سره چلیږي. دا اقتصاد د دواړو نظامونو بدترینه بیلګه ده. حکومت بې کفایته، صنعتونو ته ډېرې زیاتې پیسې، مرستې او رعایتونه ورکوي. دا صنعتونه دومره کمزوري دي چې خپلو کارکوونکو ته باقاعده تنخواه هم نشي ورکولای، بل هلته ډېره درغلي کېږي. د هیواد د آیت الله ګانو تر واک لاندې مذهبي ادارې او انقلاب ساتونکي دواړه خپل سیاسي طاقت کاروي او د اقتصاد لویه برخه یې په کنټرول کې ده. هغوی هیچا ته حساب نه ورکوي. هیڅوک نه دی خبر چې هغوی څومره ګټه کوي، چیرې یې استعمالوي. د دې سره ایران په سیمه لکه عراق، شام، یمن کې د خپلو تګلارو او سیاستونو د عملي کولو لپاره هم ډېرې پیسې استعمالوي، نو خلک ډېر غوسه دي.
And the people are really really angry.
مردو سوغم صاحب په 2009 زیږیز کال کې د لانجمنو ولسمشریزو انتخاباتو لقبل لوی مظاهره شوې وي. آیا وسنۍ هغه د 2009 له مظاهرو سره پرتله کولای شو؟ دا څومره لوی مظاهرې دي او نتیجې څه کېدای شي؟
Definitely we can compare them. One big difference is that this time
بالکل پرتله کولای شو، خو په دوه مظاهرو کې یو لوی فرق دی چې دا ځل احتجاجونه د پلازمین تهران پر ځای له نورو ښارونو څخه پیل شول او دا ځل مظاهرې په جغرافیایي توګه د 2009 کال له هغو زیاتې لوی دي. هغه وخت د مظاهرو مرکز تهران و. که د تیرو درو ورځو په څیر دا مظاهرې روانې وي نو دا د رژیم لپاره بد خبر دی، ځکه چې د حکومت لپاره دا ډېره ګرانه ده چې لس یا دوه ښارونه کنټرول کړي.
It would be much more difficult to control 10, 12, 15 cities.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
رازوی به بل موضوع ته پښتونخوا ولسی تحریک او د جنوبی ضلعو د مشرانو اتحادی له حکومت غوښتنه کړې ده چې پښتنو ته د پخپلو سیمو کې په وسایلو اختیار ورکړل شي. د مشرانو پرون د بنو په ډومیل کې یوه جرګه رابللې وه چې پکې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود وویل پښتونخوا د قدرتي وسایلو ډکه ده خو ګټه یې د پښتنو په نسبت د هیواد نورو برخو ته رسیږي. تفصیل د عمر دراز وزیر ناورو.
دغه جرګه کې د وزیرو مروتو بنوسیانو او خټکو مشرانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړ. په دې موقع د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وویل چې د غونډې مقصد یې په خپلو وسایلو خپل اختیار ترلاسه کول دي.
د پښتنې وسایل مسایل څه دي او د حال څه ده هغه په حواله سره خبرې روتلین کوي. اوس انشاءالله تحقیق په تیلو ګیس بنه دی دا انشاءالله بیا کور کور ته رسوي ځکه چې تیلو ګیس د جنوب بیازلا خصوصا د شکردرې کره کوهنګو د دې د سره جوتای کې شډ لوی وسیله هدو پښتین قوم پاکستان ته شپتلاس فیصد ایبه ورکړي. پښتون ته څلور فیصد ورکړي. کوهټ نه د درازنده پورې د ټولم ځکه چې وڅ دو مشته حق ته چې مش درې نهري نه ورنه د باسي نه رسکی یورانیم دغه د وفا کوري او د مش خلطا پیسې نه ورکړي او د مقامی خلک ټول کینسر جوړیږي د کینسر نه بچ کوي نه نرمیش په خپل وسایل باندې حق ملکیت او حق حکمیت غوړي.
نو ما وړي وویل چې دواړه تنظیمونه به مشترکه په خلکو کې د خپل وسایلو په اړه پوها خوروي او منظم تحریک به شروع کوي.
فیصله وشوله چې د دوه سره تنظیمونه پښتونخوا ولسی تحریک صدر ریجن کمیټې اتحاد دا غبرګین ورنه دي میجو داسه جوړه جوړه کی اول د جون پویته چې د میجه به څومره دی د میج بجلی څومره دی د میج تیل څومره دی ګیس څومره دی یورانیم څومره دی کرومایټ څومره دی به په د خلق پویول امید ده چې میجو د پښتنې په وسایلو یو خپل تاریخ د پوی او د پاسون رجوع کړی شي.
جنوبی ازلا تحریک چیرمن ملک فرید اعظم خان وای زمونږ سیمه د مدنیاتو نه ډکه دي خو ولې دوی ته پکې حق نه دی ورکړل شوی چې د لپاره په مختلفو سیمو جرګې جوړوي.
دا د کومونو په منځ کې اتفاق او اتحاد په بنیاد باندې جوړ شوی دا خپل حقوق لپاره متحد شي چا تسول نو کی چونګې موږ علاقہ د قدرتي وسایل نه ډیر مالا مال دو خو موږ ته خپل حق پکې نه ملوي دي. ګیس شته، تیل شته، یورینیم شته، جپسم شته، دا هر قسم ته مدنیا چی دي ډیر وافر ذخایر دي. نو موږ دا غوړو چې د حق ملکیت چې دا د عوامو ته مختلف دروازے دروازے مهم بشرو کو
په دې موکا پښتونخوا ولسی تحریک او جنوبی اضلاع مشرانو اتحادیه دا پریکړه وکړه چې په خپل وسایلو د اختیار تر لاسه کولو لپاره به دوی په شریکه هڅه کوي او د مشرانو ترڅنګ به ځوانان او مختلف سیاسی او مدنی فعالان لزان سره یو کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو، د پاکستان حکومت د جنوري میاشتې لپاره د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې شپږ روپۍ څلور اویا پیسو پورې اضافه کړې ده، کوم چې د شپې دولسو بجو نه عملي شوې. په قیمتونو کې د اضافې وروسته د پټرولو نوی نرخ یو اتیا روپۍ درې پنځوس پیسې، ډیزل نه اتیا روپۍ او یو نوي پیسې، او داشان د خاورو د تیلو نرخ څلور شپېته روپۍ دوه دېرش پیسې فی لیټر ته رسیدلې دي. په قیمتونو کې د اضافي وروسته د پټرولو نوی نرخ یو اتیا روپۍ درې پنځوس او نه پیسو ته رسیدلې دي. خو ولس بیا وایي چې په ملک کې د وړاندې څخه ګراني ده او د تیلو په نرخونو کې د اضافي وروستو امروزه استعمال شیان به هم ورسره ګران شي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د نوی نرخونو اعلان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د خزانه مشیر مفتا اسماعیل د اتوار پورس په اسلام آباد کې د ایوې خبری غونډې پر مهال وکړه. د نوموړي په وینا چې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بیې اوچتېدو وروستو د تیلو او ګیس محکمې اوګرا په سفارش په پاکستان کې د پټرولو په یو لیټر نرخ کې 4.06 روپۍ، ډیزلو کې 3.96 روپۍ او د خاورو تیلو په یو لیټر نرخ کې 6.99 روپۍ اضافه وکړی شوه. په قیمتونو کې د اضافې وروستو د پټرولو نوی نرخ 1.53 روپۍ، ڈیزل 9.91 روپۍ او خاورو تیلو نرخ 4.22 روپۍ فی لیٹر ته رسیدلی دی. پیٹرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې اضافه مفتا اسماعیل د حکومت مجبوری وګرځوله او وینا یې وا
4-5 سال سے یہ پالیسی رکھی ہے کہ جو بھی پیٹرول کی پرائز
موجوده حکومت د 13-15 کالو نه خپل دا پالیسی ساتلې چې کله هم په نړیوال مارکیټ کې نرخونه راکم شوي نو د هغې ګټه یولس ته رسولې. خو اوس په نړیوال مارکیټ کې د تیلو نرخونه زیاتېدو وروستو حکومت نیم بوج په خپله برداشت کوي او نیم یولس ته منتقل کړی.
بلخوا اولس وایي چې په ملک کې د وړاندې څخه ګرانی ده او د تیلو په نرخونو کې اضافي وروستو امروزه د استعمال شیان به نور هم ګران شي، نو حکومت د هره میاشت د تیلو نرخونه زیاتولو نه ډډه وکړي.
شاکر الله د ملکان درګې اوسېدون کې دا څنګه نوې کال دی، نوې کال کې په کار دا دی چې لکه انصاف وشي د خلکو سره او سیزونه نور هم اردان شي او ورځ ورځ چې کم دینو مهنګایي زیاتېږي دا څه وجه ده؟ حکومت له په کار دا دی چې مونږ سره دی کې چې کم دینو تعاون وکړي.
زما نوم سلیم دی. په دې پټرول باندې مونږ ته سبزیانې ګران شي، اوړه هر څه ګران شي، دوی به خپله کرپشنونه وکړي، د دې نتیجه ټوله غریب سړي ته روزي.
زما نوم عبدالکریم دی. پټرول ورځ په ورځ ګرانېږي، خپل د بچو روزګار والا که پوره کولای شو. دا د سرکار مهرباني ده. د کال اوله ورځ ده، خلک چې دی ډېرې زیاتې خوشحالۍ نه مناوي او مونږ چې دی مونږ په لینونو کې ولاړ.
مشال ریډیو شکله په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د معاشیاتو استاد ډاکټر معراج الحق نه تپوس وکړو چې حکومت د 13-14 میاشتو راهسې د تیلو نرخونه زیاتوي، آیا په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بیې اوچتې شوي دي که یا بل څه وجه ده؟ نو په جواب کې نوموړی وایي،
مونږ په نړیوال مارکیټ کې قیمتونه مخ په وړاندې باندې روان دي. دویمه خبره دا ده چې د ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر هم کمیږي، چونکه مونږ په ډالر کې پیمنټ کوو، کومره چې ډالر قیمت سیوا کېږي نو د هغې د وجه نه تیلو قیمتونه ورسره هم خبره ځي. دا حکومت چې کله راغلی نو سپورټ ورته دا میلاو شو چې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو قیمتونه ډېر لاندې را پرېوتي او امپورټ بل چې و هغه زمونږ هم ډېر زیات کم شوی و. دغه وجه وه چې مهنګایي ورال کمه شوې وه یا په ځای باندې وه.
حکومت د دسمبر میاشتې لپاره د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې قریبا 4.5 روپۍ، د نومبر میاشتې لپاره 5.19 روپۍ او د اکتوبر میاشتې لپاره 4 روپۍ اضافه کړې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د افغانستان د ننګرهار ولایتي شورا یو شمېر استازي او مدني فعالان په جلال آباد ښار کې له جنایي جرمونو او نامنیو شکایت کوي، غوښتنه کوي چې د ښار اوسیدونکو ته د امنیت ورکړی شي. په همدې اړه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد د ننګرهار له والي محمد ګلاب منګل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې هدفي وجنې سیاسي او که جنایي بڼه لري. د نوموړي ځواب و
دې کې شک نشته چې په ښار کې ځینې وخت سړي تښتونې، وسلوالې غلاوې او یا ځینې قتلونه ترسره شوي دي چې دا قتلونه بیا هم دوې برخې لري، یو جنایي برخه ده او بلې سیاسي برخه ده. زیاتې وژنې دلته د جنایي جرایمو یا د شخصي دښمنیو اساس ترسره شوي دي چې بیا کله کله ورته سیاسي بڼه متاسفانه ورکړ شوې. خو دې کې شک نشته چې سیاسي قتلونه هم شوي دي. دا سیاسي قتلونه د افغانستان د دښمنانو لخوا او هغه طالبان او داعش ډلې چې په ولسوالیو کې وځپل شوې، په دې شک نشته چې په تغییر د قیافې سره ښار ته راغلي دي. له یوې خوا دلته غواړي ځینو سطحي خپاکي او له بلې خوا کله کله چې موخې ترلاسه کوي دوی ځینې توریستي فعالیتونه ترسره کوي.
ولی صاحب، ویل کېږي چې د دغه جنایي جرمونو تر شا د هغه اشخاصو لاسونه دي چې یا خو د افغانستان په نظام کې شامل دي او یا هم له نظامه تغذیه کېږي. د خلکو دا دعوه څومره سمه ده؟
دې کې هم شک نشته چې د حرفوي قاتلینو او د سړي تښتونکو تر شا ځینې ډلې ټاپلې چې دلته مختلفو اشکالو سره اوس موجودې دي، د دوی حمایت ورسره شته. هدف دا دی چې دوی همیشه دلته فضا نه امن وکړي او د قانون د حاکمیت په وړاندې دوی ستونزې را پیدا کړي. نو دا ډلې هم د خپلو شخصي منافعو دپاره او د خپل قدرت او د ځواک د ساتلو دپاره دا ډول وژنې کوي. زموږ ولس او زموږ خلک یې بې له شکه چې زیات اندېښمن کړي دي.
والي صاحب، د دغه ترسره شوو جنایي او تروریستي جرمونو په تور څوک نیول شوي هم دي او که څنګه؟
د همدې پیښو عاملین په سلو کې نوي نیول شوي دي او قانون منګولو ته سپارل شوي. که دا سړي تښتونکي دي او که وسلوال غله دي او یا قاتلین دي، دوی د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. په دې وروستیو وختونو کې موږ څه نوي اقدامات او اجراءات هم تر کار لاندې نیولې دي چې په ډېر جدیت سره به د ټولو هغو عواملو او مواردو چې امنی را پیدا کوي، که هغه غیر قانوني بې اسنادو موټر ګرځېدل دي، که هغه تورې شیشې دي، که هغه غیر مسول وسلوال کسان دي چې دکه په هر چا پورې مربوط وي، په انشاءالله دا به نیول کېږي. او موږ په نږدې ورځو کې دغه کمپاین پیل کوو په ننګرهار کې، تر څو د هغو خودسرو ډلو ټپلو اشخاصو افرادو چې دوی له مختلفو وسایطو او له مختلفو اسنادو څخه غیر قانوني استفاده کوي هغه ونیول شي او قانون ته وسپارل شي.
والي صاحب دا هم ویل کېږي چې په ځینو ملکي او نظامي ادارو کې غیر مسلکي اشخاص د هغو مافیایي کړیو له لوري مقرر شوي چې د ننګرهار امنیت ته ګواښونه پیدا کوي. دا خبره څومره سمه ده؟
داسې افراد اشخاص چې که مسلکي نه وي یا په خپلو چارو کې دوی کامیاب نه وي او یا غفلت کوي، نو دوی همیشه په دې باندې نازیږي چې دوی خو یو څوک لري چې بیا ترې دفاع کوي. زه له دې وروسته په ډېر جدت سره مصمم یم چې هره ورځ مې هم خپل ولس ته دا وعده ورکړه چې که چیرې زه ونه کولی شم هغه اشخاص و افراد یا هغه مسؤولین چې دوی په مسؤلیتونو کې پاتې راځي او یا عمدن و قصدن نه غواړي چې خپل مسؤلیتونه په وجه احسن سره سرته ورسوي او یا غفلت کوي، د هغو په وړاندې به انشاءالله زه قانون پلی کوم، دوی به له دندو ګوښه کیږي، او که مې ونه کولی شم بیا په هغه صورت کې به زه له خپل ولس نه معذرت غواړم او زه به خپله دنده خوشي کوم.
دا مشال تر څنګه سه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
د مشال تر څنګه سه اوریدونکو، نن د 2013 کال لومړۍ ورځ ده، خو تیر کال د امریکا د نوي ولسمشر د دندې د پیل په شمالي کوریا د نړیوالو بندیزونو په پاکستان کې د سیاسي بحران تر څنګ د نړۍ یو شمیر هیوادونو کې وسلوال بریدونه هم وشول. زموږ همکار ګلیاس د تیر کال مهمو نړیوالو پیښو ته کتنه کړې ده.
د جنوري په لومړۍ نیټه د ترکیې په استنبول کې په یو کلب کې یو وسلوال په ډزو 9 کسان ووژل. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پیښې ذمهواري منلې وه. د جنوري په 6 ډونالډ ټرمپ د امریکا 45 ولسمشر په حیث سوګند پورته کړو. په همدغه ورځ په واشنگټن کې د ټرمپ ضد مظاهرې هم شوې وې. د جنوري په 20 د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو فرمان لاندې د وو اسلامي هیوادونو په وګړو سفري محدودیتونه ولګول چې له وجې ډېرې پناه غوښتونکي او کډوال هوایي ډګرونو کې ګیر پاتې شول. د فروری په 12 شمالي کوریا د بالستیک توغندي ازماینه وکړه. د مارچ په 20 د لندن په ویسټ منستر پول یو کس پر خلکو ګاډي خېژولې او 4 کسان یې ووژل. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پیښې ذمهواري منلې وه. د اپریل په 4 د شام په ادلب صوبه په خان شیخون کې پر حکومتي ځواکونو د کیمیاوي حملې تور پورې شبیبو چې پکې سلګونه کسان ورجل شو. خو د شام حکومت دا تورونه رد کړي. د اپریل په 1 د سویډن په سټاکهولم کې یو کس خپل ټرک په خلکو وخېژولو او 4 کسان یې ورجل. د اپریل په 14 د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په ټول پښتنه کې د کامیابۍ اعلان وکړ. د مې په 1 د فرانس په ولسمشریزو انتخاباتو کې منځلاري سیاستوال ایمانوئل ماکرون خلاصي ملت پالي مارلین لیپین ته ماتې ورکړه. د مې په 9 د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر جیمز کومي د خپل اوهدې لري کړو. د مې په 19 د ایران ولسمشریز انتخاباتو کې حسن روحانی د دویم بار لپاره ولسمشر منتخب شو. د مې په 20 د برتانیې په مانچستر ښار کې د امریکایي سندرغاړي اریانا ګرانډي په کنسرت کې خودکش حمله کې 2 کسان ووژل شول. د جون په 3 په لندن ښار کې 3 کسانو د ګاډي خېژولو او د چاقو په ګوزارونو 8 کسان ووژل. پولیس 3 واړه کسان په ډزو وژلي وو. د جون په 19 عراقي ځواکونو د امریکا په ملاتړ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې موصل ښار ته ننوتل او درنه جګړه شروع شوه. د جولای په 10 د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی په موصل ښار کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته ماتې ورکولو اعلان وکړ. د جولای په 28 د پاکستان سپریم کورټ د پانام استاد مقدمه کې وزیر اعظم نواز شریف نه اهله وګرځولو. نواز شریف د فیصلې وروسته له خپلې څوکۍ استعفا ورکړه. د اګست په 15 د ملګرو ملتونو امنیت شورا په شمالي کوریا نوي بندیزونه اعلان کړل. د اګست په 18 د سپین په بارسلونا کې په 2 حملو کې 14 کسان ووژل شول. د اګست په پای او سپتمبر کې د میامار روهنجا مسلمانانو بنگلاديش ته کډه شروع کړې. په زرګونو روهنجانو له برما د فوزي عملیاتو له وجې کډه شوي ول. د سپتمبر په 6 پورتو ریکو کې ماریا طوفان سخته تباہی خوره کړه. دا په نوي کلونو کې تر ټولو سخت طوفان وو. د سپتمبر په 14 د جرمني انګلا مرکل سلورم کار لپاره وزیر اعظم منتخب شو. د سپتمبر په 14مه عراقی کوردانو د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه وکړه. د اکتوبر په لومړۍ نیټه د امریکا په لاس ویګاس کې د سندرو په میله کې یو وسلوال پر خلکو ډزې وکړې او 950 کسان یې ووژل. د اکتوبر په 18مه د سپین کاتالونیا پارلمان د خپلواکۍ اعلان وکړ. د اکتوبر په 11مه په نیویارک ښار کې یو ازبک کډوال پر خلکو ګاډې وخېجو او 8 کسان یې ووژل. د نومبر په 12مه د ایران عراق پر پوله زورورې زلزلې کې 400 نه زیات کسان ووژل شول. د اکتوبر په 18مه د شام په راقه کې د امریکا په ملاتړ ملیشا ځواکونو اسلامي دولت وسلوالو ډلې ته شکست ورکړو. د نومبر په 14مه د مصر په سنای کې وسلوالو په یو جومات باندې برید وکړو او تر 300 زیات کسان یې ووژل. د نومبر په 16مه په سعودي عرب کې د اسلامي هیوادونو فوځي ائتلاف په رسمي توګه پرانستل شو. د دسمبر په 16مه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیت المقدس د اسرائیل پلازمېنې په توګه ومنلو. د دسمبر په 28مه په کابل کې په یوه حمله کې 120 کسان ووژل شول.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې د لنډ خبرونه د بشیر ګواخ ناورو.
د پښتونخوا ولسی تحریک په بلنه د خټکو بنوچانو وزیر او مسعود قوم زینو مشرانو پرون په بنو کې یوه جرګه کې له حکومت وغوښتل چې پښتنو ته د پخپلو وسایلو کې برخه ورکړي. د بلوچستان په چمن کې نن سهار په پرله پسې دوه چاودنو کې لږ تر لږه 9 کسان زخمیان شوي دي. تر اوسه چا د دې حملې ذمهوري نه ده منلې. په پاکستان کې حکومت د جنوري میاشتې لپاره د پېټرولیم مصنوعاتو نرخونه زیات کړي دي. د وزیر اعظم مشیر مفتا اسماعیل پرون نوښت اسلام آباد کې د دې بدلون د اعلان په مهال وویل چې د پېټرولو په نرخ کې 4 روپۍ او 6 پیسې اضافي سره اوس یو لیټر پېټرول په 1.8 روپۍ او 3.5 پیسو دی. د افغانستان ننګرهار ولایت والی ګلاب منګل نن مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي دوی کوښښ کوي چې په جلال آباد ښار کې د زیاتېدونکو جرمونو مخه ونیسي او د دې لپاره په ځینو کاروایو باندې صلاح شوې ده. د تېرې پنجشنبې په ورځ په ننګرهار کې خلکو پر خرابېدونکو امنیت اندېښنو ښودلو لپاره مظاهره کړې وه او له حکومت یې غوښتي هغه چارواکي د لرې کړي چې په امن راوستو کې پاتې راغلي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي ایرانیان د احتجاج کولو حق لري خو مظاهره باید په تشدد وانه وړي. نوموړي تیر شپه په تهران کې د کابینې په غونډه کې دا خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې ایران کې له تیرې پنجشنبې راهیسې مظاهره روانې دي او احتجاج کوونکو د نرخونو په زیاتېدلو او خراب اقتصاد نیوکې کړې دي. دوی د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای خلاف هم شورونه ورکړي دي. او د فلسطین سرکاري خبري اژانس وايي فلسطيني ادارې د واشنگټن لپاره خپل استازي د امریکا سره پر راتلونکو اړیکو د مشورو لپاره ورغوښتل. د پرونی ګام په داسې حال کې اخیستل کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیرې میاشتې په لومړیو کې د بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړ.
اوس هم راځو 19 پروګرام د مشال مرکې ته. ممتاز اورکزی د پښتو د ځانګړي اسلوب شاعر او لیکوال دی چې تر اوسه یې د شعرونو 4 مجموعې خپرې شوې دي. د نن مشال مرکه کې د هغه سره د هغه په ژوند او هنر خبرې کوو. کوربه شاهین بنیره دی.
ستنو شاوردونکو شاهین بنیره ما او د مشال مرکه کې ستاسو هرکلی کوم. نن سره د پښتو ژبې نوموړی شاعر او د خپل اسلوب یعنی د ځانګړي اسلوب شاعر ممتاز اورکزی صاحب په دې خبرونه کې ملمه دي. دغه سره به دغه په ژوند فن او هنر باندې خبرې کوو او په دغه سیمه کې چې کوم ادبي هلې ځلې روانې دي کوم فکر دی په شاعرۍ کې په نثر کې په هغه موضوعاتو به سره خبرې کوو. ممتاز اورکزی صاحب د ټولو نه وړاندې تاسو ته د مشال مرکه کې هرکلی وایم.
ډیر مننه شاهین بنیری صاحب. ډیر زیاته مننه کوم.
ممتاز صاحب خبر دی چې د خپل کور کلی وړوکوالي د ژوند په اړه راته ووایي چې څنګه تیر شو اورکزو کې ژوند زده کړم چاته وکړې او بیا د مسافرې په چکر کې تاسو دوبۍ ته ورسېدئ نو دا ټول د ژوند سفر څنګه تیر شو؟
نو شاهین بنیری صاحب زه پیدا شوی په تور وړی کې هم دا ټل د تحصیل یو کړی دی. تور وړی دغه اولنۍ زده کړې چې دي دا مې د کلي کې کړي دي. بیا دا 12 او 14 دا بیا په پېښور کې ویلي دي.
صحیح ده.
دغه ډېر څه ما زده کړې نه دي کړي. په هر حال بیا د کار او زیار په سلسله کې تقریبا دا په 1900 پنځه نوي اخر کې دا دلته راغلم دوبۍ.
ها جی.
او اغل تم چې دا ادبی دغه هلو زرو خبره ونه چې په کلی کې عمانو پښتو ادبی چمن تم سره مې تعلق کلک تعلق
جی
ته وایي کلک تعلق مو وسه
ها
بیا چې پېښور ته رالم نو په پېښور کې په هغه وخت کې چې چرته به د ادب په لحاظ باندې یوه درنه یوه ډېره معتبره ناسته کېده نو هغه به په خیبر بازار کې د سهو لیکونکو مرکې د سیوري لاندې کېده چې قلندر محمد صاحب به مشري کوله او نور دغه ټول زمونږ دا ملګري چې کوم زمونږ به اغلته به کېناست پېښور کې بیا چې دا دوبۍ ته رالم دلته بیا به مخکې نه یو ډېر زوړ تنظیم موجود و د امارات پښتو ادبي ټولنې په نوم باندې
جی
بیا دوی سره کار شروع کړي
تاسو خو د قلم او د کتاب کس یې د قلم او کتاب سره ډېره مینه ده دولسم دیارلسم زده کړې مورسولې او پېښور ته هم راغلی بیا د زده کړو لړۍ ولې منقطع شوه وجه څه وه
دا زمونږ څه بدقسمتی دي کورنۍ شاهین بنیري صاحب چې مونږ یو ځای وسو بیا پکې دا بېلتونونه وشي بیا پکې دا خبرې اترې راشي چې بیا په دې سره ډېرې سلسلې چې کمیټي هغه قطع شي
جی
چې دا په دغه کې زما دا د تعلیم سلسله چې کومه وه د دېم د قطع کېدو بنیادي او غټه وجه دغه وه چې زمونږ کورونو منځ کې دا بېلتون دغه خبرې اترې راغلې او زه پسې دغه شوم دغه سلسله قطع شوه
د د شعر لیکلو یا د ادب سره د مینې د جمالیاتو سره د تړون دا مینه مو یا دا اٹیچمنت دا وډوکوالی نو لکه تاسو په شعر کې چې مونږ ګورو د کلیوال ژوند ډېر خاصه تصویرونه دي پکې
ډېر زیات ګرځېدلې ما شاین چې لکه تاسو چې څنګه کلی په کلی ګرځېدلې کنه
جی
دا څه زم ډېر زیات ګرځېدلې ما او د شعر او د ادب سره دا مینه دا حقیقت چې ډېر معصوم مو زه په پوهېدم په دغه باندې زما یو ورور د خدای ژوندې لري هغه به دا کتابونه مکتابونه به پورته راوړل ته
ها جی
نو ما به چې هغه کته ما ته په هم په کې محسوسېدو نو ناس په ما ده ځکه چې زه دا وکړم عمر خون د راکولو نو ځکه به ته ناس
جو
یعنی هغه وخت دا شو چې د لوبو وخت او دغه وخت خو زه به کتاب به ډېر وخت ځان پورې کینولم
ها جی
نو اوس که زه وایم چې دا به مال به خون راکولو نو ځکه به ځان کینولم کنه نه نه خو د لوبو وخت
قلندر صاحب ذکر زدکڑی یعنی غیر رسمی زدکڑی یو ډیر لوی اداره وای یو ډیر لوی انسټیټیوشن قلندر صاحب د وفات نه پس ادیبانو سره لیکوالانو سره بل داسې کوم ځای شته په پښتونخوا کې یا د پښتنو په وطن کې چې هغه تتلی شي او دا ادب په والا د فلسفه تاریخ په والا د شان زده کړې کول شي څنګه چې د قلندر صاحب نه کول
نو په خامه خاص تر په مردان کې د مرکی په نوم باندې د دې دوستانو د مرکی په نوم باندې هلته غونډې کیږي
جی
هلته مو پوی ملګری کیږي او د مترکی لیکوالو په نوم باندې اوس غونډې کیږي په تل کې کیږي په پېښور کې کیږي دا اوس په پښین کې په کوټه کې په دې ټول ځایونو کې چې هلته ملګري کېږي کنه دا چې تنظیمونه شته چې هلته یو فکر مخې ته وړلی کېږي اکثر شاهین صاحب یو خبره وزه پکې زیاته کوم چې اکثر تنظیمونه چې کوم دي هغه د دې لپاره دي چې په یوه اونۍ کې یا په پنځلسو ورځو کې یا په یو میاشت کې موږ راغونډ شو ملګري کېنو چې مې اوس کو کاوی اوس کو شعرونه ووایو غزل لیوایو خپل بیا شو یعنی مونږ سره داسې یو منظم دغه نشته چې کنه او به وایو چې مونږ سره یو مینیفیسټو یا ایجنډا مونږ سره نشته چې کنه د دې لپاره کار کوو دي کنه خو نو بیا داسې تنظیمونه هم شته چې هغه یو فکر په مخ باندې وړي
مونږ ممتاز صاحب چې د ادبي ټولنو ذکر کوو نو په زرګونو ادبي ټولنې دي یعنی په هر کلی کې یو یا دوه ادبي ټولنې دي او تل څنګه چې تاسو ویل لیکوالان شاعران راټولېږي اتر سے پورے ډیر کم لکه ذاتی خبر زدا کوم ما محسوس کړ د جسه نوی فکر راوړو کې مونږه لا بریالي شوی نیو ټیک د په مطلب دا چې داسې شاعران شته چې هغه خپل ذاتی کچه باندې کار کوي داسې لیکوالان شته خو اجتماعي مونږ ساده بي تحریک یا سفکری تحریک مخترا نوړې شو سو وجه ده دې
اصل کی خبر داد چې بونیر صاحب دغه زنه کورونو ذکر باندې کو دای باندې خبره کو دای واقعي چې فکر مخې ته وړي دي خلک روزلی دي خلک پیدا کړی دي مثلا زب د پښتو ادبی چمن تل ذکر به وکم
ها جی
چې هغه لکه مطلب دا چې د مقید صاحب دغه مشاعره تقریبا د سلوخ کنزو سوالونه ګوره دی لګیا دي
جو
دا یو مشاعره کوي بیا دا هغه کلامونه چاپ کیږي بیا د کانفرنسونو او عالمی او بیا دا عالمی کانفرنسونو په نتیجه کې مقالې واورول شي په مختلفو موضوعاتو او په ډیرو مهمو موضوعاتو باندې
خاجي
بیا هغه مقالې چاپ شوي دا بالکل یو لکه د پی ایچ ڈی د سفر یو کتاب دا سي د موږ سره شي دا کار دوی کړی دی او ډېر لوی کار یې کړی دی کنه داخلے مرکے د دې په شابهانه د دې مشرانو د دغه د دې تنظیمونو لاس په عموم کې کومه ذکر کوم کنه چې دا تش په نامه تنظیمونه هم ډیر دي تش په نامه تنظیمونه دا شې چې یو څو کسان دي په سي دي وسره تنظیم جوړ کړی دی بیا د سې وچې دا د شیر او د ادب لار دا سې دا چې ډیر په اسانه باندې سړی ته شهرت ورکړي لګي پیسې خرج کړي شهرتونه ورته دغه څه کسان را مخې ته شوي دي تنظیمونه جوړ کړي دي او بیا دغه څه شاعران او ادیبان ځان له پیدا کړي دي چې هغه کرایه کیږي هغه اداره کیږي په هغه باندې د خوښي خپل سیزونه لیکا هغه چې تاسو وایي دغه کوه دغه خلک چې کوم دي بیا نن سبا د سوشل میډیا د لارې دغه خلک ډیر فعال شوي دي دا هغه خلک دي چې هیڅ خدمت نه دي کړی او هیڅ فکر په مخ نه دی وړي فکری بدلون چې مخې ته راځي نو هغه ته خو ډیر لوړ اهداف ټاکل پکار دي او لوړ اهداف ټاکل چې کوم دي دا بالکل د دغه خلکو کار نه دی لکه دا موجوده چې کوم خلک لګیا
صحیح تاسو د شعر په والا باندې د چانه الهام اغست دي چانه د اثر اغست دي ځکه چې تاسو شاعري زګور من وغه د یو ځانګړی انداز لري پای کې یعنی داسې کاپی یا د چا سر ډیر نه ښکاری تاسو خپل انداز دی خو دغه انداز ته رسیدو د پاره د سفر چې تاسو کړی دی د چا نه خووم رڼا غستی د چا نه خووم د منزل نه معلومه کړی
داسې و شاین صاحب چې په دې دغه د ټولنې شکم ما ذکر وکړو کنه دې کې یو خپل ماته خپل محترم مشر وسم یادېږي یو رسته ما ته پوسو خو ما چې ز سټډی کوم کنه نو مو سټډی رندم نه داسې دغه نه غشي
ها
یا مې یو مخیسه ته تاریخ لوسته دی یا مې فلسفه ته یو مخیزه لوسته ده او دا سرندم مو تاره ده
جی
دا دا جواب ما ته دا و چې په لار کې هغه سپوت کنه
جی
اگر او شت کا هغه ګوره نو بیا د سې دا دغه و چې د پښتو د خپل کلاسیک ادب شي کوم دی جدید ادب شکم دے دسی تو اردو دا کلاسک ادب شکم دے دا جدید ادب شکم دے او دسی دا انگریزی ادب تے سی زما سمرا استا سمرا رسائی نا سی زما سمرا رسائی ہوتا کی
خجی
اغام لوستے دے پول کو طول بانے او دا یو خبر دا گو کم اسپین ہو کم کل کل پا ما بانے باقیدہ دا الزام دے سی دا 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 شیرون دا فلانی دا شیر کاپی دا یا ترجمہ دا یا دا دی یا دی تاسو یقین وکړئ شاهین صاحب سي دا هغه سيزونه دي چې زما په لاشعور کې پراته دي او د نورو ژبو دي خو زما په لاشعور کې پراته دي او په پښتو کې زما د لاشعور نه راوتي او ما چې کله دا غې جاج اغستې دي زه په باقاعده مطمئن شوم ما چې ما په هغه باندې اضافه کړې دي
ها
ما دا شنو دي کړې چې دا څنګه غزل نه مخې ته یې خېل او نو دې د شي خدای دا ورځ راولي او نه چې کوم د شاعرۍ ته زما ضرورت شته نه به څه وکړم چې ما باقاعده د هغې ترجمه نه دا سیزونه ټول زما په لاشعور کې پرته وو. دا د خوخو ژبو، دا د پرمختللو ژبو، د هغه لوی لوی ادیبانو، لوی لوی شاعرانو چې ما لوستي وو، خامخا به په معاصر کو خامخا به ته زما په لاشعور کې څه پاتې کېدل. دا خو ممکنه نه ده چې یو سړی د یو لوړ فکر ادی بولولي افسانے او دا غفزه
هم کې د صفات نشي. زه به پکې یو خبره اضافه کوم چې زه خپل اجازه د غنی خان شاعري ګوره مای کې ماته بعض ټیم عمر خیام ښکار شي، بعض ټیم راته رومي ښکار شي. د دې مطلب دا نه دی چې هغه نقل کړي دی، خو هغه ډېر لوی مطالعه لرله او دغه فکر دغه رڼا دغه په ذهن کې و، او هغه ول د خپل پښتون یا د خپل وطن د خپل ذات چې کوم دغه حالاتو دغه مطابق رنگ ورکړي دی او موږ ته په یو خستان داس کې را رسولې ده.
ولی تاسو د رحمان بابا په شعر کې به تاسو ته افسوس چې راځي نه ښکاري، د خوشحال بابا په شاعری کې به تاسو ته بې دل یا داسې نور
صحیح خبره ده
خلک چې کم دی هغه او ته څنګه زه دې سولوشن ته حیران یم. زه خو څه په پلوټو کې او په مریخ کې نه یم پروت کنه، او خاصه چا داسې ادب تخلیق هم کو نو دا به د دې ځمکې سره د دې ادب تاریخ څنګه جوړېږي، د دې روایت د دې ټریډیشن حساب د ادب څنګه جوړیږي.
جی
مونږ خو تاسو ته یو په یو دا کې په یو ټریډیشن کې تړلي خلک دا ټول دنیا
جو
نه صرف پښتانه نه صرف نور قومونه، مونږ ټول چې کم دی دا ادب څه کم دی یا موسیقي څه کم ده، د دې د لارې مونږ د ټول قومونه تړلي یو. دې پورې یو بل خبر راغی چې په دې تیر ورځو کې د چاینا یو ډېر یانګستر دغه دا میوزیشن دی،
جی
دا رې انټرویو ما کته نو هغه چې چا ته انټرویو کړی هغه ته تپوس کړی چې ته چې د خپل کار چا ته مخکې کې هغه ریسپونس سي هغه لکه وي چې د هغه ریسپونس نه دی یار اټس ټو فریش، دا دومره تازه ده او دومره دغه دی چې اوس دلته دا فریش نه دغه مطلب دا دی چې کنه زموږ سره دې استاد نشته.
جی جی ممتاز صاحب جی ستاسو شاعری ګوره ما حقیقت دی د یو ادب دی طالب علم په حیث باندې مر دینه مخ کې چې شعرونه کتلی دي په دې جدید دور کې د شاعرانو هغه ټیک د جذبه وا احساس پکې وو، د درد اظهار او د وطن تصویر پکې وو، فکر به پکې ډیر کم وو، یعنی فکر خیال فلسفه ځکه چې د انسان خو د بیلابیلو پښتنو سره مخ کیږي په دې ژوند کې، او د ادیب او شاعر نه دا تم لري چې دغه پښتنو جواب بروړي. ستاسو په شعر کې فکر شته، اګه فلسفه شته، په ډېر ساده انداز کې تاسو باز ټیم ډیرا ګرانا خبره وکي. تاسو چې خپل شعرونه په دغه وطن کې مسافر او توای خپل ملګرو ته وای زبم دغه تاسو کوم چې د غیر ریسپانس ای هغه څنګه اخلي دا پویږي پچ د دیسو
شاین سه په ډېر په ډاډه ویلې سم چې دا مو داسې ملګری یو کنه لکه تاسو چې په دا پراک کې څنګه ملګری
خجی
دا یو بل په خبره پویږي
صحیح ده
او زمونږ او زیاته خبره ده ځکه چې پویږي چې مونږ ځان له یو هدف یا ولار تاکلې ده، یو مرام ځان له تاکلې ده، د یو فکر د پاره به کار کوو، اوس به په دې فکر پام نه کله کله مونږ تنقید هم کوو، کله کله به د یو بل سره موافق یو، کله به د یو بل سره مونږ اختلاف وي، خو یو بل ته زمونږ د خبرې ابلاغ ځکه کیږي ځکه دا زمونږ د خبره یو بل ته کمیونیکیټ کیږي چې د یو طرف نه او یا د بل طرف نه مونږ د دې فکر سره تړلي خلک یو. زما دا چې کوم ملګری دي عام ولس نه یادوم، مونږ شکر الحمدلله په خپلو کې ډېر ښه انډرسټینډینګ لرو.
موسیقي سازونه دا د شاعرۍ سره تړلي سیزونه دي، ښکلي هنرونه دي، جمالیات سره د انسان د ژوند سره کومه موسیقي اوره کومه موسیقي مخخيږي
په دې اوسنی دور کې زاله کان چې کوم دي د دې تکر سیب چې کوم دي دا مشران دي کنه بیا د دې سرخیل چې کوم دي د دې موسیقي سرخیل بیا گلزار علم صاحب مشرانو کې راځي د دې بالکل نوې موسیقي سرخیل چې کوم دي دا هارون باچا دي، او تاسو په هارون باچا په سی په قطار کې را روان خلک وګورئ زه تاسو ته د نومونه اخلم چې هغه کرن خان دي، هغه ظفر اقرار دي، هغه سرفراز دی، هغه زموږ د جنوبي اضلاعو چې کوم دی دا دوه درې علاقان دي، رحمن پولو، فلک ناز او دا دغه چې کوم دی دی چې دا نن سبا دی اسفندیار مومن ته ځي تاسو وګورئ دا دی دا دا نوی کل چې دا کم کار کوي که نه دا اوس چې کم کار کېږي په دې سره خوا وشا کې دا نور کارونه هم کېږي. زمونږ مقصد دا دی چې دا په دې حوالے باندې مونږ ډېر په وړاندې روان، ځکه دا هلکان تعلیم یافته دي، دوی کتابونه ګوري، دوی ادب ګوري، دوی په شعر پوهېږي. موسیقار سړی خو ځي، موسیقار سړی لکه موسیقار سړی چې څومره په شعر پوهېږي، زه تاسو ته په دعوې سره وایم چې دومره یو شاعر هم په شعر نه پوهېږي. هغه چې دومره هغه په شعر باندې پوهېږي، تاسو د هارون باشا انتخاب وګورئ که نه، په شعر پوهه څه ته وایي؟
ٹھیک وایي.
تاسو د کرن خان انتخاب وګورئ که نه، په شعر باندې پوهه څه ته وایي؟ تاسو د ټکر لالا انتخاب وګورئ، د شعر د پوهې انتها څه ته وایي؟ داسې نوي طرزونه مخې ته راغله، داسې نوي کمپوزیشن مخې ته راغله، داسې د شعر د مزاج مطابق دا کمپوزیشن مخې ته راغله. دا خو موسیقي د پښتو موسیقي داسې خلکو په لاس ورغله چې هغه د دې لایق خلک وو، قابل خلک وو چې دغه دا موسیقي وروسي، او په هغې کې دغه ټول نومونه شامل.
ممتاز صاحب، ستاسو د شعرونو تر اوسه څو مجموعې چاپ شوې دي؟ اوس هم یوه نوې نوې مجموعه هم راغلې ده مارکیټ ته، که د هغې باره کې راته ووایه.
د دې نوې سره څلور چاپ شوې، دا اوس چې کومه چاپ شوې ده زخمک کې نوم دی. د دې
زخمک څه ته وایي ممتاز صاحب؟ لږ د دې ټکي وضاحت راته وکړي.
زخمک دغه رباب چې دا شاباز هم ته وایي که نه؟
جی، او شاباز ته وایي. او
رباب غږونکي چې په لاس کې د لرګي جوړ، او پخوا به د خکر نه جوړېده، اوس د پلاستیک جوړ. دغه ورکوټې غوندې د آله چې کوم په لاس په دې کټه ګوته کې او په دې دغه فنګر کې نیولي، دې ته چې کوم دی دا دغه وایي، دا زخمه هم ورته وایي، شاباز هم ورته وایي، زخمه هم ورته وایي. چې د تار نه تنګ د څه په وسیله باندې چې د تار نه تنګ وسته شي
ساز چې پیدا کوي. او جی او جی، تاسو د خپل مجموعې له دا نوم ولې کې خدا لکه ست فکر استاسو په ذهن کې ست تصویرو؟
دا شروع به د دې ذهن وکړم چې ما دا کتاب چې کوم دی د خوشحال بابا د یو شعر ته صدقه کړې دی، ما ورته نظر کړې. او د خوشحال بابا شعر دا دی چې زما په خلخانې په ولس وشول، چې زما په خلخانې په ولس وشول، و دې نشي که هندو په مسلمان.
واه واه.
بیا چې کوم دی زخمک نو ما ځکه خوښو چې په دې تیرو سو کلونو کې، په دې تیرو سو لسیزو کې چې د موسیقۍ هنر څومره مظلوم شو، څومره ظلم د دې هنر سره وشو، څومره ظلم د دې هنر سره د تړلي خلکو سره وشو، او څومره ظلم او څومره چې کوم دی څومره زیاتې او څومره په وحشي طریقه باندې د دې هنرونو د منځ نه وړلو دا چې کوم دی دغه وشو، دا کوششونه وشو چې زمونږ د موسیقۍ دغه دا زمونږ د موسیقۍ بلکې دا زمونږ ټوله موسیقي تاسو شمېرئ چې دا یو رباب دی. د دې د تارونو د شلولو کوششونه وشو، د دې د تنې د سیزلو کوششونه وشو. زه وایم چې نه، هغه زما یو تعلق دی سره د زخمک په حواله باندې، بل څه دا وایم چې زما د کامی وحدت د رباب تارونه شلېدلي دي. دغسې یو زخمک په کار دی چې د کامی وحدت د دې شلېدلي د تارونو نه بیا هغه یو نغمه را پیدا کړي. او نغمه څه ته وایي؟ نغمه دې ته وایي چې دا هر څه په اتفاق باندې کېږي، سورونه یو ځای شي، ریدم یو ځای شي، نو دې نه نغمه جوړه شي. او دا ټول څه دي؟ دا ټول یو وحدت دی. علی خان بابا چې وایي، بابا چې وایي که نه، چې اشنایي لکه سرود په اتفاق شي، نغمه کله که شي وي پکې یو تار سست. دغه نغمه چې کومه ده، دا خو د مختلفو سیزون په نغمه کې شاعري ده، په نغمې کې چې کوم دی طرز دی، په نغمې کې کمپوزیشن دی، په نغمې کې رباب دی، طبله ده، دا ټول چې کوم یو وحدت ته جمع شي، نغمه کې جوړه شي.
ممتاز صاحب، ستاسو نه به شعرونه مورو تازه سم لیکلي غزلونه زموږ اوریدونکو سره شریک کړي، موږ به تم خوند والو، هغوی به تم خوند والي.
غزل چې غوسه ژبه ده اظهار دی لالا جان،
غوسه ژبه ده اظهار دی لالا جان،
غوسه ژبه ده
جی
اظهار دی لالا جان، شاعری عجیبه کار دی لالا جان.
زبردست.
غوسه ژبه ده اظهار دی لالا جان، شاعری عجیب کار دے لالا
لالا جان واہ
او دا افغان د ننګ خورده به دواړه یوسو
دا افغان د ننګ خورده به دواړه یوسو
دا افغان د ننګ خورده به دواړه یوسو د خوشحال بابا مزار به لالا جان
واہ
او دا دادا دادا خبرې اخر ولی
نا دا دادا دادا خبرې اخر ولی
دا دادا دادا خبرې
جی
اخر ولی ستا پزل کی هم سدار به لالا جان
واہ
او باغ د هغه حویله مزکه خوخته
باغ د هغه حویله مزکه خوخته
باغ د هغه حویله مزکه خوخته چې نختر پکې بیمار دی لالا جان
وا 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 ډیر ښه کول شهر دی
باغ مننه باغ د هغه حویله مزکه خوخته
چې نختر پکې بیمار دی
نختر پکې بیمار دی لالا جان
وا
او په ممتاز د دروژن ګومان پریک ده
په ممتاز د دروغجن ګومان پریک ده
او ممتاز د دروغجن ګومان پریک ده ته ایمان لکه غار دل لالا جان
زبردست یو برات بل وای ممتاز سے بل غزل برات وای
او بالکل بالکل په واره سترګو چې ساره کی سارا غزان په زن کدن ونی سي
واه
چې روانه کی نو بادونه دل منونی سي
واه
چې ساره کی سارا غزان په زن کدن ونی سي چې روانه کی نو بادونه دل منونی سي او ما پرون پلاس کلاس ورکو حیران ودرېدم
ما پرون پلاس کلاس ورکو حیران ودرېدم
ما تو پرون پلاس کلاس ورکو
حیران ودرېدم
حیران ودرېدم نور خو چې سوق دل تر ازي غي کې نه ونی سي
وا 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 ډیر ښه متاسف
ما د پرون پلاس کلاس ورکو حیران
ودرېدم
نور خو چې سوق دل تر ازي غي کې نه ونی سي
ډیر ښه
او ته د آزاد سره څه کوې او سر په درومي
ته د آزاد سره
ته د آزاد سره څه کوې
او چرته درومي
او چرته درومي اوس به د لاس او پخې ازدان او هرمن ودی سي
وا 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 ډیر ښه
ته د آزاد سره څه کوې او چرته درومي اوس به د لاس او پخې ازدان او هرمن ودی سي
وا وا وا
او شاین صاحب دا شعر تاسو ته چې د ګلو پاڼې یو دستور دی خو زما جنازه
د ګلو پاڼې یو دستور دی خو زما جنازه
د ګلو پاڼې یو دستور دی خو زما جنازه په وران لار یو سي چې غني می کفن ونی
وا 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 دا بیا وای دا بیا وای متاسف ډیر ښه شعر دی
مننه قربان د ګلو پاڼې یو دستور دی خو زما جنازه اوران لار یو سی چې غنی می کفن ونی شي
ډیر
او ممتاز زکه وخت بدرنګ کرم خو خدای دې نه کړي
ممتاز زکه وخت بدرنګ کرم نو خدای دې نه کړي
ممتاز زکه وخت بدرنګ کرم خو خدای دې
نه کړي
چې زنګ براسي آئے نه به می دفن ونی شي
وا وا ډیر ډیر ښه متاسب خدای دې وکړي چې ستاسو د فن د آینه هم دغه شانتې روحاني ډیر مې زړه غواړي چې نور هم درنه ډیر شعرونه واورم خو د دې وخت د کمی له کبله د دغه خپرونې لمن چې دغه دومره فراخه نه ده بیا به هم تاسو سره وخت په وخت باندې خبرې کوم او زده کړې به دنم کوو شعرونه به دنم اورو ستاسو ډیره ډیره مننه کوم ممتاز ورغزي صاحب
ډیره مننه کوم شاهین صاحب ستاسو
تیری کونو بلے 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 سبھی خیمان خور وقت تیری کونو بلے 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 داسی یاری داسی دوستی کونو بلے بلے داسی یاری داسی دوستی تیری کونو بلے 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 بلے
راضی کوانو میکڑلا رات ویلی آجزی کوانو میکڑلا زندگی کوانو بلے 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 بلے